به زبان پشتو به شما ارائه میکنه و شما با مطالبی که از برنامه بعدی براتون به نشر میرسه معلومات بیشتر حاصل کنین. سلام شبر صاحب، بفرمایید.
مننه حسن زاده صاحب، سلامت و سه کرده ودن قدر من آوردون که تست هم سلامون آورندی کن. په دې خبرونه کې پر دې سربیره چې دوه اونیس پروګرامونه لرو، په راپورونو کې اوري چې لیوی خوا په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو غونډه جوړیږي او له بلې خوا په بروکسل کې د ناټو مشان جرګه کیږي چې په افغانستان خبرې وکړي. تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه واوري. په افغانستان کې یو امریکایي پوځي وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. افغان امنیتي ځواکونو د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي او د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د هالند سفیر احضار کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په جنوب کې پرون شنبه په یو برید کې یو امریکایي پوځي وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د ناټو په مشهي د قاطع ملاتړ ماموریت په اعلامیه کې ویل شوی چې حمله ظاهرا بهرنی عامل نه لري او له دننه شوې ده. د ناټو خبر پاڼه وایي چې د ټپیانو حال ښه دی او د حملې په اړه څېړنې کوي. د غوڅ ماموریت امریکایي ویاند مارتین اودینل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پیښې د ځای له ښودلو ډډه وکړه، خو د فرانسې خبري اژانس او واشنګټن پوسټ ورځپاڼې د ناڅرګندو افغان چارواکو په قول ویلي چې دا برید په اروزګان کې شوی دی. وسلوالو طالبانو په یوه خبر پاڼه کې دا کړی چې افغان امنیتي ځواکونو په اروزګان کې پر امریکایي ځواکونو ډزې کړې دي او د طالبانو په وینا په دې ډزو څلور تنه وژل شوي او څو نور ژوبل دي. د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي. د ازادي راډیو خبریال د سرچینو په قول وایي په شمال کې د 209 هم شاهین قول اردو د شنبه په سهار له چمتال ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د ایستلو لپاره پوځي عملیات پیل کړل. د چمتال په عملیاتو کې د مرجوبلو دقیق شمېر تر اوسه پورې نه دی څرګند شوی. د راپورونو پر اساس د عملیات وروسته له دې پیل شوي چې وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه د چمتال ولسوالۍ په څو مهمو سیمو کې امنیتي پوستې ونیولې. دا خبرونه لازادی رادیو آوری. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د هالند سفیر احضار کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی پرون شنبه په یو خبر پانه کې وویل په هالند کې د ایران د سفارت دوه کارکونکي په غیر دوستانه ډول استل شوي او له دې عمله د هالند سفیر ته خپل اعتراض څرګند کړ. په خبر پانه کې ویل شوي چې ایران د ورته کار حق لري. د هالند استخباراتو د جمعې په ورځ تایید کړ چې په هیکې د ایران د سفارت دوه ماموران له هغه هیواد د شړل شوی خو نور جزئیات نو ورکړي. د فرانسې د بیړۍ چلونې کمپنۍ CMY وایي وروسته له دې چې امریکا پر هغو شرکتونو چې په ایران کې فعالیت کوي د بندیزونو د تازه کولو پریکړه وکړه له ایران څخه وځي. د دې شرکت اجرایي رئیس رودولف سات پرون شنبه د فرانسې په جنوب کې یوې اقتصادي غونډې ته وویل د ټرمپ د حکومت په خاطر دوی مجبور دي چې په ایران کې خپل خدمات ودروي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون د اروپایي اتحادیې له مشرانو وغوښتل د ایران د اقتصاد د ساتنې لپاره د امریکا د بندیزونو په وړاندې ودرېږي. په جاپان کې لسکونه کسان د شدید باران او سیل عمل مړه شوي دي. د جاپان د سیمه ایزو رسنیو د راپور پر اساس یو شمېر کسان بې درکه شوي دي. د جاپان NHK تلویزیون پرون وویل د اونۍ له پایله د مړو شمېر 49 تنو ته رسېدلی دی. د جاپان په لویدیځو سیمو کې په بې ساري ډول زیات باران شوی او مځکه ښویېدلې ده. د جاپان صدر اعظم شینزو ایبی ویلی چې د خلکو د ژوند ژغورنې ته باید لومړیتوب ورکړل شي او د ژغورنې ډلې سیلاب ځپلو سیمو ته استولې دي. د روسیې خبری رسنۍ وایي په مسکو کې څو کسانو د بی بی سي خبریال ته د بې هوشۍ دوا ورکړی او وسایل ورڅخه غلا کړی دي. د راپورونو له مخې دا خبریال په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په اړه د راپور جوړولو لپاره مسکو ته تللی و. دا پیش پرون شنبه سهار محال شوه ده. در روسیه د پولیسو په خبرپانه کې د پیش جزئیات خبره شوی، خو د خبریال نوم او د کارځای نه دی څرګند کړی. د روسیې خبری آژانس تاس د یوه پولیس په حواله ویلي چې خبریال بی بی سي ته کار کاوه. د مسکو پولیسو ویلي چې د غلا پیښه څیړي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د منځلوبو په دوام کې تیره شپه انګلستان سویډن 2-0 مات کړ، او کرویشیا کوربه هیواد روسیې ته د پینالټي په شودونو ماتې ورکړه. د بریو د انګلستان او کرویشیا لوبډلې نیمه پای لوبې ته ورسولې. دا په وروستیو 28 کلونو کې لومړی وار دی چې د انګلستان د فوټبال لوبډله د نړیوال جام د سیالیو نیمه پای لوبې ته وسی. د سه شنبه په ورځ به فرانسه او بلجیم او د چهارشنبه په ورځ به کرویشیا او انګلستان په نیمه پای لوبه کې سره مخامخ شي. پای لوبه د جولای په 15 نیټه کیږي. اته بجې او شپږ دقیقې شوې. د ازادي راډیو خبرونه چې د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د روان خبرونې په دوام کې اوري. په سعودي عربستان کې د افغانستان پر جګړې د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو له خبرو سره په یو وخت به په بروکسل کې د ناټو غړي پر افغانستان بحث وکړي. یو شمیر افغانان د سیمه ییزو زورواکانو خلاف د حکومت اقدامات تاییدوي، خو وایي باید دا ډول اقدامات بې توپیره د ټولو خلاف وي.
ډېر خلک قانون ته غاړه نه ږدي، حکومت ته دا حق دی، بلکې دا کار مخکې باید شوی وای.
افغان امنیتی ځواکونه وایي د کونړ مزار درې له وسلوالو مخالفانو پاکه کړې او د هغوی خلاف تصفیه ته دوام ورکوي.
هر ځای کې دی اوسې موږ نه پوهېږو، که دی وګل تلاړ شم نه پرېږدم، که نورګل کوم بله دره کې داخل شم نه پرېږدو، کچا په درې تلاړ شم نه پرېږدو.
د هلمند د رخامو اکثره ډبرې پاکستان ته قاچاق کیږي.
بې شمېره ټنه ډبره قاچاق بران وړي، اواید د مود دولت د وسلوال مخالفینو لاس ته وځي، چون باغه پاغه سیمه کې مسلط دی. هلته دی
د نورو خبری موضوعاتو ترڅنګ د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او د غرس حقیقت سره پروګرامونه لرو. ازادي رادیو د نړۍ په هر ګوټ کې د انټرنیټ لاري اوریدای شي. په انټرنیټ کې زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. په داسې حال کې چې سعودي عربستان د افغانستان د جګړې په اړه د خبرو لپاره د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو د غونډې کوربتوب ته تیاری نیسي، د ناټو د غړو هیوادونو مشران به د افغانستان پر وضعیت د مهمو خبرو لپاره په بروکسل کې سره وګوري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په سعودي عربستان کې له راغونډېدونکو دینی عالمانو هیله لري چې پر وسلوالو طالبانو به غږ وکړي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو تکشینی. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو په غونډه کې به پر وسلوالو طالبانو غږ وسي چې مخامخ د افغانستان له حکومت سره د سولې مذاکرو ته کښینی. د دې شورا ویاند سید احسان طاهری پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا چې سعودي عربستان د اسلامي نړۍ دینی عالمان د افغانستان د جګړې په اړه خبرو ته وربللي، څرګندوي چې د سولې هڅو په سیاسي، دینی او ولسی کچه د نړیوالو ملاتړ ترلاسه کړی دی.
امیدوار
سم
کې
سړی ملت بزرګ افغانستان سره د وای هیله لري چې د افغانستان د لوی ولس، د افغان ولس د سولې ژغ به د غونډې کډونوال تایید کړي او د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ به پکې وشي. همدارس په ځانګړي ډول پر افغان طالبانو به ژغ وسي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ د سولې په پروسه کې چې د افغانانو په مالکیت او رهبری وي مخامخ خبرو ته کښینی او ژر تر ژره خپل تیاری اعلان کړي. د اسلامي همکاري سازمان هم ویلي چې د جولای په 10 او 11 نیټه به د سعودي عربستان په جده او مکه مکرمه ښارونو کې د دینی عالمان د افغانستان پر چکړه خبري وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په غونډه کې د افغانستان د دینی عالمانو د ویلوی پلاوی په ګډون د 28 اسلامي هیوادونو دینی عالمان برخه اخلي، خو سوال طالبان نه ورتي او مخکې له مخکې د غونډه رد کړې ده. و سوالو طالبانو د جمعې پر ورځ په یو بیان کې چې رسنیو ته یې سوالي، د افغانستان او نړۍ له دینی عالمانو غوښتنه کړې چې د دوی په وینا د دشمن د استخباراتي ډلې په غونډه کې د ګډون پر ځای د افغانستان له ول سره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ناتو تړون د غړو هیوادونو مشران د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو په بروکسل کې سره ګوري. په دې غونډه کې به د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم ګډون کوي. په سیاسي چارو کې د ناتو د عمومي منشي مرستیال جیمز اپاتورای په وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د بروکسل په غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو له افغان امنیتي ځواکونو سره د مالی مرستو او د هیواد ته د تازه ځواکونو د استولو پر پلان خبري وشي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي د قانون ماتونکو فاسدانو او زورواکانو په وړاندې مبارزه باید له توپیره پرته پر ټولو یو شان عملي شي. محمد عالم ایزدیار پرون شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مبارزه باید سیاسي او امنیتي وضعیت ته په کتو لومړی له امنو سیمو پیل شي. د چارو ځینې کارپوهان بیا وایي چې اوس وخت کې هیواد تر ډیره مافیایي شوی او په هر ځای کې د مافیایي ډلو په وړاندې مبارزه د حکومت اصلي دنده ده. په دې موضوع یوسف خان زادران راپور لري.
په داس حال کې چې د زورواکو او قانون نه په سرغړونې د تورونو کسانو په وړاندې د حکومت مبارزې د ټینګ هرکلی تر څنګ ځینې اعتراضونه هم راپارولي، د افغانستان مشرانو جرګې په سرته سریتوب ټینګار کوي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي د غاصبینو، فاسدینو او زورواکو پر وړاندې پیل شوې مبارزه که بې توپیره عملي نشي، د هرکلی تر څنګ ممکن د خلکو غوسه راوپاروي. محمد عالم ایزدیار د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل ښه دا ده چې دا مبارزه او یا د حکومت اصلاحي پروګرامونه امن سیمو پیل او بیا نور سیمو ولایتونو ته وغزول شي.
با همه قانون شکنا در هر گوشه کشور که هستن متعلق به هر گروپ سیاسی
دی هیواد په هر ځای کې او د هر سیاسي ډلې پر وړاندې یو شان عمل چې دوی مهار او قانون ته غاړه کېږدي دا سم کار دی او خلک هم ملاتړ کوي. خو په دغه مبارزه کې باید دوه ټکي په پام کې ونیول شي. لومړی دا چې دوه ګونی چلند پکې ونشي او دویم دا چې دوه حساسیت او د هیواد وضعیت پکې په پام کې ونیول شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د پنځشنبې په ورځ د افغانستان دفاع وزارت د څلورو زورواکو سیمه ییزو قوماندانانو د نیول کېدو خبر ورکړ چې د پوستو سقوط او قانوني سرغړونو کې خکیل بلل شوی. په نیول شویو کسانو کې د فاریاب د قیصار ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان او د پاتون کوونکو په برخه کې د هیواد د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ځانګړی استازي نظام الدین قیصاري، له اورزګان نه رحیم الله، له فاران نه داود مبارز شامل دي چې د دفاع وزارت په وینا د څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته ورپېژندل شوی دي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونی په ننګرهار کې د افغان ځواکونو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د یو سرتیري هغې وینا پرې اغېز کړی چې نه پوهېږي اصلي دښمنی غیر مسوله وسلوال زورواکي دي که طالبان یا داعشیان. ولسمشر غنی ویلي له دې وروسته غیر مسول وسلوال نه مني او حکومت به یې پر وړاندې په جدي ډول ودرېږي. که څه هم حکومت دا مبارزه سرتاسري او له سیاسي او قومي مسایلو لرې بللې، خو پوښتنه دا ده چې دا مبارزه ولې اوس؟ د افغانستان د ستراتیژیک او سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالباقی امین ازادي راډیو ته وویل حکومت د خپل تسلط د ټینګښت په خاطر دې ته اړ شوی چې ځینې اقدامات ترسره کړي.
د حکومت تسلط ضعیف شوی او رئیس جمهور مجبوریتونه لري چې هغه چیلنجونه چې د حکومت په مقابل کې راپورته کیږي د هغه په مقابله کې د حکومت تسلط تحکیم کړي. ملک کاملا مافیایی شوی دی او ډیر خلک قانون ته غاړه نه ږدي. حکومت ته دا حق دی بلکې دا کار مخکې باید شوی وای.
دی وایي د بشپړ حاکمیت د ټینګښت او د یوې قانونمندې ټولنې د جوړولو لپاره حکومت ته ښایي چې د سیاسي یووالي په رڼا کې خلکو ته ثابته کړي چې دا مبارزه سراسري او یوازې د قانون د حاکمیت په خاطر ده. ښاغلی امین ټینګار کوي چې خلک او سیاسي ډلې هم باید د حکومت هر اصلاحي پروګرام ته قومي او سیاسي رنګ ورنکړي.
افغان امنیتي ځواکونو د کونړ د نورګل ولسوالۍ په مزار دره کې د دولت د وسلوالو مخالفانو خلاف عملیات پیل کړي دي. امنیتي ځواکونه وایي چې له مقاومت سره مخامخ شوي نه دي او د سیمې خلک له عملیاتو خوښ دي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د کونړ مزار درې ته تللی او له هغه ځایه راپور راستولی.
د کونړ نورګر ولسوالۍ مزارداري کرچندوسی مچی د نورګر ولسوالۍ لودانې نږدې 10 کیلومتر لري شمال لور ته پرته ده. اوس پکې د افغان ځواکونو لومړی خط پروت دی. ویل کېږي دلته لنن څخه دوه ورځې وړاندې د دولت وسلوال مخالفینو مرکزونه وو. په کرچندو کې د شنبې په ورځ د 201 سیلاب قولي وردو د دوهمې لیوا قومندان بریج جنرال میرویس صافی ازادي راډیو ته د پیل شو عملیاتو اړول
او دوی غوښتل چې د مزار دره کې د نورګر ولسوالۍ کې د خلکو دغه باعزته ژوند ګډوډ شي او هغه کلتوري ته رواج کړي چې هغه دې نه د افغانه سره رواج ده، نه د پښتو سره رواج ده او نه د موږ په ملت کې دا ښه شته. نظر په پیشنهاد د دوستانو د ولسوالۍ د خلکو موږ مجبور شو چې عملیات هم پلان کړو. مقاومت د لاس واخیست په تېښته باندې موافق شو. فکر کوم چې دوه یا درې نفری برود دي. درېیم کچېر ته مې ولیدل چې ده غوښتل دغه موږ عامه شتمنۍ ځنګلونه دا لوټ کړي او قاچاق کړي. دریم ته نه موټر سکیل نه ولیدل چې ده غوښتل چې دغه موټر سکیلو کې مواد انفیوزای بزای کړي او د موږ امنیتي ځواکونه باندې انفجار وکړي او یو هم ته نه د ماین ریموټ کنټرول ته نیولی ده.
هغه وایي تر اوسه د وسلوالو مخالفینو کوم مقاومت سره نه دی مخ شوی، نو ځکه خو دوی هم نه دی اړ شوی چې ډزې او یا هم بمباری وکړي.
هر ځای کې دوی اوسې موږ نه پرېږدو، کدی وګل تلاټ هم نه پرېږدم، کدی نورګل کوم بل درکه داخل هم نه پرېږدو، کچا په درې تلاټ هم نه پرېږدو، نو موږ ورپسې یو.
د ملي اردو یو تن سرتیری چې په وسلو او جنگي وسایلو سنبال دی وایي
نوم بردمل متابر خاکسار ګمنګ دی افغان بچیان موږ غواړو چې دل دراش خپل خاو نه خپکلا کې دی پاو کابل څوک د دایښ طالب مالی بیا هم نه پریدو ترڅو چې موږ تان کیوی نه دا افغانستان موږ په خپکلا کې میړانه ساتو.
د سیمه اوسیدونکو بي واي دوی د حکومت پلوین دي او له حکومت غواړي چې ورته محلي پولیس منزور کړي څو د خپل کورونو کلیو او درې دفاع په خپل وکړي.
زمانو ما همکار ده مشکل دا ولګل چې بازي کسان د دشمن په نامه ځان دایښ ماری کوي قومونو سره زیاتی کولا د قومونو سره مطلب یو قسم توخینی کوو. عملیات ډیر کامیاب روان دي، قومونو په مشوره روان دي. په خو په دغه سیمه کې دا د دولت تسلط وو ډیر کم اوس دی بالکل مطمئن چون چې دا دره 15 کیلومتره د چپه درې د کونړ سره سرحد لري. غردار سیمه ده، باید دې کې موږ ته محلي پولیس راکې ځون حق لرو چې ژوند تیر
ل یاد درې د عملیاتو په لومړی شیبو کې غنو کسانو خپل کلی او کورونه پریخي چې نن سبا د خپل خپلوانو کورونو کې وسیږي او زیاتو ستونزو سره لاس او گریوان دي. د مزار دری اوسیدونکو چې هر شیبه د جګړې پیل کېدو غواخ سره مخ دي له دولت د نورو مرستو ترڅنګ د امنیت ټینګښت غواړي څو بیرته خپل مينو ته ستان شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اته بجیا او ولست دقیقی دی. په ورسیو کې د هلمند د رخام او ډبرو قاچاق زور اخیستای او هر ورځ لسکونه لوی موټر پاکستان ته باریشي. په لشکرګه کې د هجاره او نجارې د فابریکې رئیس وای هغه قراردادیان هم د حکومت سره د شوی قرارداد نه غلطه استفاده کوي او په دې ډول د ډبرو پر قاچاق زور اچوي. دا چې چارواکي څه وایي په دې اړه تفصیل د الیاس دایی پر راپور کې وابري.
یو شمیر کارګر د ولوی پخوانی روسی کراز موټر نه د رخامو د ډبرې لوی لوی ټوټې په لشکرګاه کې د جاري او نجاري د فابریکې په انګړ کې ښکته کوي. یاد موټر د رخامو دغه ډبره د لشکرګاه څخه جنوب ته د پاکستان سره پر پوله د پرتی دیشول وسوالی نه چې 300 کیلومتر لیروالی لري لشکرګاه ته راوړي. په هلمند کې د هجاري او نجاري د فابریکې مشر محمد لال کارګر وای د دوی سره د سوي قرارداد لمخې د لشکرګا پر ځای ډیر ډبره بهر ته د کاچاک په موخه ځیو د دوی پر کارونه منفي اغیزه کړې ده.
د خبره ډبره ځي ان دلته نه راځي دوی نه کالت چیزې ولې موږ هم په دغه تقریبا نه ورسره اخته دغه باز قراردادونه چې دولت دغه ولایت سره لري د شرکتو سره یعنی موږ دغه څخه د ډبره نه لسی ډیر په لوړ قیمت راځي او موږ پر مواد وی ډیر تاثیر کړي پر بازار یې تاثیر کړي زموږ پر فابریکې یې تاثیر کړي ولې کومش خپل ډبره راوړي بیا دول مصارف په مواد کې زموږ درځي چې پر خلکو باندې ګران تمام شي
ول کې جره قرارداد لمخې چې حکومت کړي دی باید هر میاشت د شلو موټرونو په شاوخوا کې ډبره لشکرګاه تر راوړل شي خو یوازې دوا یا درې راوړل کیږي او نور په کاچا کې ډول پاکستان او نور هیوادونو ته ځي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان وایي د هغه ډبرې نه چې پاکستان یا نور هیوادونو ته د کاچاک په ډول ځي وسلوال مخنیوی نه کوي او هر موټر باندې په لسګونو زره پاکستانی کلداري ټیکس اخلي.
بشمیره ټنه ډبر کاچاک بران وړي او اې د دولت د وسلوال مخالفینو لاس ته وځي چون باغه پاغه سیمه کې مسلط دی هلته دي دا غوی به دغه نشي تیروالی اما غوی هم داسې یو کنټرول نه دی باندې لګولی چې مخه ونیول شي د پټاو په واسطه یا باسي د جریسکیلو د دي شان په واسطه یا باسي د ماشينري په واسطه یا باسي په هر ډول چې کاچاکبر وکولای شي چې دغه دبار استخراج کې او خپل ګټه جنې پورته کې په هغه ډول وړ
تر 50 ډیر کلونه کېږي چې د هم دي ډبرې د تراشلو او زینت لپاره په لشکرګا کې د هجاري په نوم په افریقا جوړ شو. د ډبرې د لریوالي او په همدې مسیر کې د کاچاک او نامنویو له وجې څنګه چې شایع غډول نتیجه ورنه کړه خو یا د حکومت لخوا د روخامو د ډبرې د کاچاک مخنیول کېدلی سي. د هلمند والی مرستیال مجاهد الله سفاری وایي د روخام د کان څخه د کاچاک او کیندونو په مزله خبر دی خو دوی ځکه د کان ساتنه نسي کولای چې پر سرحد قوتونه نه لري او یا هم دومره هوایي ځواک نسته چې د غزمی په ډول د کان څخه ساتنه وکړي.
په وسنی حالت کې موږ دوم نیرو نه لرو چې هغه ولاړ سي هلته پر سرحد باندې د ډبرې او بل اخر مخنیوي وکړي. د دې ډبرې مخنیوي په هغه صورت کې کیږي چې موږ ته مرکزی حکومت د مرکزی دولت ته پات څخه د دغه ډبرې د ساتنې لپاره یو ځانګړی ځواک راکول سي او هغه ته په سرحد باندې ځای پر ځای سي او بل اخر د ورځې یا د هفتې یو وار یو هوایي پروازونه هلته باندې کیږي تیارې باندې ګرځي نو بیا هغه خلک خود به خود منطقه
کتون کې وای د پاکستان سره نږدې د روخامو د دغه با ارزښت کان ترڅنګ بلوڅ او پښتون قومونه پراته دي او پر هر څه په خپل حکومت کې وینو کولای سي په یو ډول نه په یو ډول د کان څخه د کاچاک د مخنیوي په خاطر ساتنه وکړي خو دا هغه وخت چې حکومت د یادو قومونو تر شا ودرېږي او په کلکه دفاع وکړي.
د افغانستان په اړه د نورو هیوادونو په ورسپانو او نشیو کې د خبرو شویو لیکنو په منځ کې مو د واشنگتن ټایمز او ډیپلوماټ لیکنې غوره کړې دي. واشنگتن ټایمز ورسپانه وایي قطر او متحده عربي امارات به چې په خپل منځ کې سیالان دي په افغانستان کې له نړیوال ائتلاف سره رسمن یو ځای شي. ورسپانې د یو جګپوري امریکایي چارواکي په قول چې نه یې غوښتل نو یې واخیستل شي لیکلي دي چې د قطر او امارات پوځیان به د امریکا د تاریخ تر ټولو په اوږده جګړه کې برخه واخلي. ویل شوي چې په افغانستان کې د قطري او اماراتي پوځیانو د حضور مسأله به په بروکسل کې د ناټو د راتلونکې اونۍ په غونډه کې تایید شي. تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر ویلي وو چې د قطر هوایي ځواک د 2013 د لومړیو څخه په افغانستان کې د ناټو ځواکونو اکمالاتي او لوجستیکي ملاتړ پیل کړی دی خو دا به لومړی ځل وي چې د دواړو عربي هیوادونو مځکني ځواکونه افغانستان ته ځي. ډیپلوماټ نشی بیا د افغانستان د یوې بلې موضوع په اړه لیکنه خبره کړې ده، د ټیکنوکراتانو او جګړه مارو مقابله. تر دې سرلیک لاندې ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان د شمال په تیره بیا د فاریاب د وروستیو مظاهرو یادونه کړې چې د سیمه ایز قومندان نظام الدین قیصاری د نیول کېدو په اعتراض کې وشوې. قیصاری چې د نیول کېدو په اعتراض کې دولتي ودانیو او موټرو ته ور ورتکړل شو د جنرال عبدالرشید دوستم وفادار قومندان دی. نوموړی وروسته له دې ونیول شو چې ویل کېږي په یوه امنیتي غونډه کې څو تنه په مرګ وګواښل. د ډیپلوماټ مقالې لیکوال وایي جګړه مار او قومي زورواکان د افغانستان د 40 کلونو جګړو محصول دي. د ډیپلوماټ د لیکوال په باور جګړه ماران د ولسواکۍ د ودی خنډ دي او نوې نسل نه پریږدي چې هیواد د پرمختګ لور ته روان کړي. د خوست بیلابیل ولسوالیو د روغتیایي مرکزونو مسؤلان وایي د ولسوالیو او لری پرتو سیمو روغتیایي کلینیکونه د درملنې او تشخیص لازمي اسانتیاوي نه لري. دوی وایي په ولسوالیو کې د روغتیایي کلینیکونو معیاري ودانۍ نشته او د مراجعینو او ناروغانو په پرتله د ښځینه او نارینه ډاکټرانو، نرسانو او نورو خدمتګارانو شمیر هم لږ دی. د خوست عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په نږدې وخت کې به په دریو ولسوالیو کې روغتونونه
فعال کړي چې تر ډیره به روغتیایي خدمتونه خلکو ته وړاندې کړي او په دغو خدمتونو کې به شوالی راشي. له خوسته د نجیب الله علي خیل راپور واوري.
د خوست د بیلابیلو ولسوالیو او سیمو د روغتیایي کلینیکونو او صحي مراکزو ډاکتران او مسؤلین وایي چې دوی د ناروغانو د درملنې لپاره د تشخیص د وسایلو، لابراتوارونو، د اړتیا وړ دوا درملو او نورو طبي وسایلو له کمښت سره مخامخ دي. د مساخلو ولسوالۍ د غلنګ د روغتیایي مرکز مشر حمیدالله آزادۍ راډیو ته وایي چې
په صحي فرعي مرکز کې یوازې یو انچارج چې ډاکټر دی او یو میډوایف او بل ګارد، دا درې نفره سټاف لري. چون دا د دې لپاره کفایت نه کی، باید د دې لپاره نور سټاف زیات شي، بل نرس باید ولري، ترانسپورت وسایل باید ولري او دا سره کم ته درملو په برخه کې موږ هم مشکل لرو.
د خوست د تړۍ ولسوالۍ د ورژلي د سیمې د کلینیک مشر محمد اسماعیل وایي چې په یاده ولسوالۍ کې داسې روغتون ته اړتیا ده چې د لابراتوار، تلویزیوني معایناتو او نورې تشخیصي اسانتیاوي ولري.
د تړۍ په ولسوالۍ په ساحه کې شبخانه ته ضرورت لري چې په هغه کې لابراتوري معاینات ولري. باید دغه روغتیایي مرکزونه لوړ شي، چون په سلا ډېره زیاته د ښار څخه لرې دو.
د گلزار خان په نوم د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د یو روغتیایي کلینیک مسؤل هم د طبي پرسونل د کمه خبره کوي او وایي چې هلته د دوی کلینیک په یو کرایي کور کې فعالیت لري او درملې هم د مراجعینو په پرتله ډیر لږ دي.
خو لکه اوس یو څوک چور شي چې وایي چې یا مو مارې خوږیږي یا مو مثال ټوخی دی، هلته مونږ ټانګ ډیپرسانټ یا د ژبې دپاره یو لرګی دی په استه ګورو کچېرې کې دغه مارې چې دی سوروالی ولري او یا پړسېدلی وي یا ټنسلی غټ شوی وي، نو موږ وایو چې دا غلري ټنسلایټس لري او یا پرنجایټس.
د روغتیا د ادارې او پرمختیا مؤسسې مشر ډاکټر عبدالولیز رسوان هم په ولسوالیو کې د روغتیایي مرکزونو لپاره د اساسي او معیاري ودانیو نشتون په مهمو ستونزو کې یادوي او وایي چې کرایي ودانیو کې روغتیایي خدمتونه په سم ډول نه سمبالیږي. بل لوري ته د خوست د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د عامې روغتیا د پالیسۍ له مخې لیکلې نیولې بیا تر ولسوالۍ، ولایت او هیواد پورې روغتونونه په بیلابیلو کټګوریو تقسیم شوي او خدمتونه یې هم توپیر لري. د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر ګل محمدین وایي چې
په ټولو روغتیایي مراکزو کې بغیر د ولسوالۍ، د مرکز یا د سی سي کلینیک نه، موږ په ټولو مراکزو کې د ټول روغتیایي اسانتیاوې نه لرو. دا د یو سیستم په واسطه سره د یو بل سره وصل دی، مریضانو ته طبي خدمات وړاندې.
ډاکټر ګل محمدین زیاتوی چې د نادرشاه کوټ او د مساخیلو ولسوالیو لپاره د دیرش بستري ضرورتونو غوښتنه کړې او د سلور ولسوالیو زازی میدان، باک، صبری او تریزی ولسوالیو لپاره په خالبسات کې روغتون جوړ شوی چې تشکیلات به په نږدې راتلونکي کې منظور او روغتون به په فعالیت پیل وکړي. د خوست د عامې روغتیا مرستیال هیله څرګنده کړه چې راتلونکي کال کې به په خوست کې د ولسوالیو په کچه درې نوي روغتونونه فعال شي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې پروګرام لرو. د غرض حقیقت څه دی هم د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې وړاندې کیږي. اوس یو نړیواله موضوع روانه اونۍ به د ناټو د غړیو هیوادونو مشران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه وکړي چې د بحث یوه اساسي مسله د ناټو په غړیو هیوادونو کې د پوځي لګښت اندازه ده. دې غونډې ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ هم ور روان دی. د هغه د سفر په درشل کې د بلجیم یو شمېر خلکو پرون مظاهره وکړه او د ولسمشر ټرمپ پر سیاستونو یې سخت انتقادونه وکړل. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیاوروي.
د بلجیم په بروکسل ښار کې د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو د غونډې په درشل کې پرون تر زر تنه زیاتو وګړو د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سیاستونو په مخالفت کې مظاهره وکړه. ټاکل شوی چې د ناټو د غړو هیوادونو مشران د رواني چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو په بروکسل کې غونډه وکړي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم برخه اخلي. په بروکسل کې په پرونی مظاهرو کې تر ډیره حد د بلجیم خلکو او د داسې سازمانونو استادو ګډون کړی و چې د بشري حقوقو د نړیوال سولې او د چاپیریال ساتنې لپاره مبارزه کوي. د بلجیم پولیس وایي چې پرون په مظاهره کې تر 1400 زیاتو خلکو برخه اخیستې و. د سولې د نړیوال شورا یوې غړي پاولا چې پرون د بروکسل له مظاهرچانو سره یو ځای شوی و، د ازادي رادیو خبريال ته وویل:
وی پروتستر
موږ د دې لپاره مظاهره کړې چې جمهور رئیس ټرمپ بروکسل ته روان دی او موږ د هغه له بهرني سیاست سره موافقه نه لرو. موږ سوله غواړو، جنگ نه غواړو. د بلجیم د خلکو لپاره ډیره مهمه ده چې د ټرمپ له شدته ډکه پالیسي تعقیب نه کړي. مظاهره چانو ویلي چې بلجیم ته د امریکا د متحدو ایالاتو سفر ش موقع ورکوي چې خپل ژغ د هغه غوژو تور ورسوي او ورته وایي چې په خپل بهرني سیاست کې بدلون راولي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په وروستیو کې د ناټو پر نورو غړو ژغ وکړ چې پر دفاعي چارو زیات لګښت وکړي. ټاکل شوی چې په بروکسل کې یو اربیا پر دې مسله خبرې وشي. د ټرمپ حکومت په وروستیو کې د خپل ستر متحد بریتانیا په ګډون د ناټو یو شمېر غړو ته لیکونه واستول او ورته ویل چې هغوی باید پر خپلو پوځونو زیات مصرف وکړي، ځکه د دې پوځي تړون د لګښت زور پر امریکا دی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت څه دی. خو اوس د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان په جنوب کې پرون شنبه په یو برید کې یو امریکایي پوځي وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د هالند سفیر احضار کړ. د فرانسې د بیړۍ چلونې کمپنۍ وروسته له دې چې امریکا پر هغو شرکتونو چې په ایران کې فعالیت کوي د بندیزونو د تازه کولو پریکړه وکړه له ایران څخه وځي. په جاپان کې لسګونو کسان د شدید باران او سیل عملم لشوې دي او د روسي خبری رسنۍ وای په مسکو کې څو کسانو د بي بي سي خبريال ته بي هوشي دوا ورکړی او مالونه ورڅخه غلا کړی دي.
تاندي تانګي د ځوانانو خبرونه.
تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې د هغو ځوانانو په اړه خبرې کوو چې په خطرناکو بندونو او سندونو کې لامبي او ډوبېږي. ولې ځوانان زړه ښه کوي چې په داسې خطرناکو ځایونو کې ولامبي؟ په دغه سي ځایونو کې د لامبا انجام څه کېدلی شي او ځوانان څنګه له دغه سي ځایونو راګرځول کېدلی شي؟ دا پوښتنې به مو د تاندې څنګه په دې خبرونه کې چې همایون هیبات جوړ کړي او زفرشته غنی وړاندې کوم ځواب شي.
ګویا صابون جان غرق شوی دی او موږ چې د حادثه محل ته رسیدو ډیر نا وخت وو.
موږ دا غلطه کې نه سلې او پر دغه څه دغه څه وکوزان لاند لاړو.
هیڅ ځای او وزي نه دی.
دا چې د وډي موسم دی او هوا ګرمه شوی، ډیر ځوانان هڅه کوي له ګرمۍ د تیښتې په خاطر په حوضونو، بندونو او سندونو کې ولامبي. خو ډیر کله دغه لمبا د دې پر ځای چې د دوی سات تیر کړي د ژوند په قیمت یې تمام شي. له دې ډلې یو هم یو شکلن سباون ستانګزای و چې د تیر اختر په دویمه د کابل د قرغې په بند کې ډوب شو. سباون چې کوژده یې کړې وه او واده ته یې تیارای نیوه، په یو خطرناک ځای کې لمبا د تل لپاره له ژونده بیل کړ او د خوشاله په ورځو یې خپل خپلوان په سرو سترګو کېنول. د سباون ورور حمید الله ستانګزای د یادې پیښې په اړه راته غږیږي.
متاسفانه موږ ته بات له غرمه دوه بجو چې حوال ورسېد چې ګویا سابون جان غرق شوی دی او موږ چې د حادثې محل ته ورسېدو ډېر ناوخته وو. هلته مسلکي او باز څوک نه وو. تر څو چې دا اوبونه وتلی وو وخت متاسفانه په شهادت رسېدلی وو. سابون جان لامبو لږ څه کولای شو خو ډېر داسې ماهر او باز نه وو متاسفانه.
دا یوازې سباون نه دی چې د قرغې په بند کې ډوب شو، بلکې په سلګونه نور ځوانان هم په قرغې او نورو بندونو او سیندونو کې ډوب شوي او له ژوند سره یې مخه کړې ده. زموږ همکار همایون هیبات د کابل د قرغې بند ته ورغلی او هلته یې له ځایي اوسیدونکو او کارکوونکو سره د هغو ځوانانو په اړه خبرې کړې چې د قرغې په بند کې ډوب شوي دي.
درنو اوریدونکو، همدا شیبه د قرغې په بند کې یو دغه بند چې د کابل او نورو ولایتونو خلک ورته راځي سره لدې چې دوی دلته میلې کوي. خوشته داسې ځوانان هم چې د قرغې په بند کې لامبي. ډیر کله داسې پیښې هم پکې شوي چې لمبېدونکي ځوانان پکې غرق شوي او همدلته یې سا ورکړې ده. موږ راغلي یو چې دلته د هغو کسانو سره خبرې وکړو چې په دې شاوخوا کې کار کوي. دوی دغه پیښې په سترګو لیدلې. لومړی که ځان راوپېژنئ.
ابي بلان
درته وای چې تاسو خو تل دلته یی او ګرځي په دغه بند کې څومره لداس پیښ سره مخ شوی چې الته ځوانان غرق شوی وي
د کان شل کاسا پینځوشت کاسا مړه کیږي دلته دا ځای پورې تاسو چوینه موږ دلته نه پرېږدو چې او بازی کوي خلک او مړه کیږي آخوا ته مړه کیږي هغوی لمبه ځانه دی هغه خپله به لمبه مړه کیږي
خپل دی لیدلی دی داسې یو څوک چې مثال دلته په کوم ځای کې غرق شوی وي او بیا ژوندی نه وي راوته
نه نه چې موږ خبر کیږو او ساعت بعد دو ساعت بعد خبر کیږو چې هغه آخوا ته غرق کیږي بیا موږ زو آخوا ته
هغه ځوانان چې دلته لمبي د هغوی لمبه زده وي که
نه د هغوی لمبه چې زده وي خو آخوا ته ځي وځي هغوی چې زده نه وي بیا ستړی کیږي غرق کیږي دلته لمبل خو ډېر مشکله ده دا اوبه درېدلې دي دا روانې اوبه نه دي دا زر ډوبېږي
درنو اوریدونکو هم د اوس په یوې کښتۍ کې ناست یم دا کښتۍ ولاړه ده د قرغې بند په یوه څنډه کې غواړم د دغه کښتۍ له چلوونکي سره خبرې وکړم دی دلته ګرځي را ګرځي او د مخکې له مرکې راته ویلي چې ډېرې پیښې لیدلې او حتی ډېر هغه کسان چې په دې بند کې له لمبو وروسته مړه شوي هغه یې را ایستلې لومړی که ځان را وپېژنئ
جاوید
که دا راته ووایه چې څومره خلک دي لیدلې چې دلته غرق شوي دي
زه څوارلس کاله کېږي دلته کار کوم او په دې کلونو کې به مې ښایي څوارلس سوه مړې لیدلې وي ما به ورته ویل چې لمبو مه کوئ ډوبېږئ خو دوی به ویل ستا یې څه موږ خپله ډوبېږو هماغه کس به چې دا خبره کوله څو دقیقې وروسته به پولیس راغلل او ویل به یې چې دلته یو کس ډوب شوی دی بیا به ورتللو موږ د قصابي چنګکونه جوړ کړي دي دا د کښتۍ څخه لاندې کوو او د مالې په ډول یې کش کوو هماغه وي چې په پنځو یا لسو دقیقو کې یو مړی په همغه چنګک کې بندیږي او بیا یې پورته راباسو
په قرغې کې ولې ځوانان غرقېږي یعنی دلته اوبه ډېرې دي خړه لري که هغه کسان چې دلته لامبي د هغوی لامبو نه وي زده
اوبازي را یاد نداره
لامبو یې زده نه وي دا چې اوبه یې سینې ته رسیږي او دوی هڅه کوي چې پورته اوبو ته ځان کش کړي لاندې اوبه یې کش کوي هغه انسان چې په اوبو کې ډوبېږي یوه دقیقه د اوبو په سر برخه کې تعامل نشي کولی لاندې کینی چې له درې مترو ښکته لاړ شي نفس یې وځي او مري
کله چې ځوانان غرق شوي دي کورنۍ راغلی دي د هغوی حالت څه ډول و چې دلته یې کتلي چې اولادونه یې د کورنۍ غړي په اوبو کې غرق شوي دي او درک یې نشته یا که پیدا شوي دي مړه وو
یو تونس موټر راغی د اوو کالو مخکې کیسه ده پلار یې خپلو زامنو ته وویل چې لامبو مه کوئ هغه لاړ خپل موټر یې مینځه د ده د زامنو له ډلې یوه په اوبو کې ځان واچوه ډوب شو دویم هم ور ټوپ کړل او دغسې درېیم چې ځان ور وغورځاوه درې واړه په اوبو کې ډوب شول چې پلار راغی هغه هم ځان اوبو ته ور وغورځاوه یعنی له یو کوره څلور کسه ډوب شول ماښام په یو ساعت کې زموږ هلکانو د دوی مړې راوویستل کله چې د دوی د کورنۍ غړي راغلل دومره احساساتي شوي وو چې هغوی هم غوښتل ځان سین ته وغورځوي یو به مو چې کلک ونیو بل به منډه کړه چې هغه به مو ونیو دا بل به دا کار کوو
لومړی دې که نوم راته ووایه
زما نوم د زاهد الله ده یو هلک هغلته غرق شوی هغه دغلته
تا خپله ولیده
ما خپله لیدلې خوله یې هم نه وه بیخي پوزه یې هم نه وه پنجل پهانه خوړلی وو
څنګه غرق شو یعنی هغه شیبه یې چې لامبو کوله تا ورته کتل
مونږ دغلته کېناستلې او پر دغسې وکړو ځان لاندې لاړو چې غېزل دیر
بیا چا مرسته ورسره ونه کړه
وکړو دا کشتیوان هغه بل هلک کشتیان راغله دلته بیا هغه هم داسې کته تللی وو
یعنی مړ شو
او بیخي داسې اوبه خولې نه را تلل یو هغلته غرق شوی وو هغلته هغه درې ورځې او درې شپې هغه ورک شوی هېڅ پیدا کېدل نه
خپله دې دلته لامبو کړې
او ما ډېر کړی دلته پنځه کاله کېږي چې قرغې ته راغلي وو همدلته بازي کوو ساتري کوو انډوالان ده
هغه خلک دي چې ولیدل چې غرق شوي دي ته خپله نه یې ډار شوی
ډېر ډار شوی شپې م خوب یم نه راتلل بیا ما څوره ورځې قرغې ته نه راتلم بیا
لومړی که ځان در وپېژنې
نوم مې رحمت الله دی
او چېرته اوسئ
د قرغې څنګه د پمبه ویل ته اوسېږو.
دا چې دغه بند تاسو ته نږدې دی او دلته داسې ډېر ځوانان غرق شوي دي، خپله دې هم داسې پېښې دلته لیدلې؟
او خپل هم لیدلې دي. دلته د همدې کابل خلک د بل ځای لرې لږ ځایونه راځي، دلته چکر ته راځي، زړه وشي کنه بس اوبو کې ځان اچوي، بس دلته غر شي مړ شي، پسته بیا پښیمانۍ پوه شي، بس ورونه او نور کلیوال تر زامن ورپسې خپه ژاړي چغې وایي پوه شي چې دا څه وشو.
ولې ځوانان دغسې ځایونو کې لامبي چې خطر هم شته؟
بس نه پوهېږم، بس ځان واچوي چکر ځای دی، زړه هوا وکړي پوه شي راشي، بس یو دم ځان اوبو ته واچوي، لامبو زده نه وي، بس یو دم اوبو کې ډوب شي مړ شي نو ولاړ شي.
څه کول پکار دي چې ځوانان له دغسې مرګونو وژغورل شي؟
باید ځوانان راشي دلته چکر ته، چکر ووهي پوه شي، خو باید د اوبو ته ځان وانه چي، اوبو مرګ ډېر سخت دی پوه شي، او دا ښه کار نه دی خپل ژوند لاسه ورکړي.
قرغی بند د دولت لخوا یو شخصي شرکت ته د شلو کلونو لپاره په اجاره ورکړل شوی. د دې شرکت د قرغی د برخې له مسؤل شفیق الله ابراهیمی سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړي او ترې پوښتلې دي چې ولې ډېر شمیر ځوانان په قرغی بند کې ډوبېږي او دوی په دې برخه کې څه کړي.
ابراهیمی صاحب که لمړی دارته وای چې ولې د قرغې په سین کې دومره ډیر ځوانان ډوبېږي؟
امینجا بند قرغه اصلا برابر جوړ نشده.
د قرغې بند اصلا د لامبو وهلو لپاره نه دی جوړ شوی، ځوانان ځکه په دې بند کې ډوبېږي چې لامبو یې نه ویزده، کزده یې وي نه ډوبېږي. اکثره ځوانانو د ښار په هغو حوزونو کې لامبو کړي وي چې د اوبو ارتفاع یې درې څلور یا پنځه متره وي، له دې څخه لوړې اوبو په هغو حوزونو کې نشته. هغوی فکر کوي چې دلته به هم لامبو وهل هماغسې وي، خو دا اوبه پنځلس متره دي. وړاندې دوه ویش او همداسې چې وړاندې ځې خبرې اوه ویش مترو ته رسیږي. هغه ځوانان چې دلته لامبو کوي زیات وخت په خړه کې ننوځي، په خړه کې چې ننوتل بیرته نشي وتلی، هماغه ده چې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
تاسې
د دې لپاره چې هغه ځوانان چې دلته ډوبېږي هغوی وژغورئ کوم امکانات لرئ که نه؟ دوه مسلکی لامبو وهونکي او اکسیجن لرو چې تل تیار وي، د پولیسو انضباط لرو چې هر ورځ په ساحه کې وي، خدا چې خلک بیخي ډیر راځي او په مختلفو ځایونو کې ځان اوبو ته غورځوي تر څو پولیس او زموږ مسلکي لامبو وهونکي خبرېږي، دوی خپل روح الله ته سپارلی وي.
فکر
نه کوي چې دغه امکانات کم دي او دلته بیخي ډیر ځوانان ډوبېږي، نو څنګه کیدلی شي چې د دغو ځوانانو د ډوبېدو مخه ونیول شي؟
نیز.
دا د لامبو ځای نه دی، مونږ داسې نه دی ویلي چې راشي خلکو دلته لامبو وهئ، زموار مو مونږ یو، مونږ تل ویلي چې دلته لامبو مه کوئ. دلته مو په ډیرو ځایونو کې لیکلي چې د قرغې په بند کې لامبو وهل د مرګ خطر لري. که مونږ غوښتلی دلته د لامبو لپاره ځای جوړ کړو، مونږ به لوحې لګولې وي او خلکو ته به مو ویلي وو چې دا د لامبو وهلو لپاره ډیر ښه ځای دی، راشئ. خو داسې نه ده، دا یو ځای دی چې ځوانان راشي یوازې ځانوژنه پکې وکړي. د لامبو ځای خو نه دی، او بل د دې ځای سیستم لامبو ته نه دی جوړ شوی. ځوانانو ته زما پیغام دا دی چې قرغې ته راشي خو لامبو ته دې نه راځي.
لکه څنګه چې مو د خبرونې په لړ کې واوریدل، په بندونو او سیندونو کې لامبو وهل له خطر سره مال کار دی. په هغو ځایونو کې چې د اوبو کچه یې معلومه نه وي یا فکر کېږي چې لامبو پکې خطر لري، ښه به دا وي چې ځوانان ځان ترې وساتي، ځکه په افغانستان غوندې یوه هیواد کې چې د ژغورنې امکانات یې لږ دي، ډېر کم داسې پېښ شوي چې ډوب شوي ځوانان دې ژوندي راویستل شوي وي. که د لامبا ډېر شوقیان یاست، په وړو حوزونو کې ولامبئ، هم به مو شوق پوره شوی وي او هم به مو ژوند له خطر سره نه مخ کیږي. درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د خپرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
اوریدونکو سلام، ستړي مشئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د افغانستان د ولسی جرګې د نوماندانو ابتدایي نوم لړ اعلان کړ. د دغه لیست له اعلانېدو وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون یوه میاشت وخت لري چې د نوماندانو په اړه کوم شکایتونه چې دوی ته سپارل کیږي باید رسیدنه ورته وکړي او همدارس په دې وروستیو کې جمهوریت ریاست د انتخاباتي شکایتونو کمیسون لوري دوی ته د کاندید کمشنرانو لاستول شوی لیست څخه کم شمیره کمشنران تایید کړل او پاتې نور بیرته رد شوی دي. دا چې تر اوسه پورې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته څومره شکایتونه رسیدلي او د دغه کاندید کمشنرانو ردیدل د دوی په چارو څه تاثیر کړی، د حقیقت څه دی دی ونی خبرونه هم دې مسلې ته ځانګړې شوې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون کمشنر غلام دستګیر هدایت سره مو پرې مرکه کړې.
ډېر مننه کوم هدایت صاحب چې وخت مو راکړ. په پیل کې غواړم دا پوښتنه مطرح کړم چې د شکایتو کمیسون خپل کارونه شروع کړي دي، کوم مرحلې ته رسیدلي یاستئ او کارونه څومره مخته تل دي؟ مهرباني.
د شکایتو د کمیسیون کارونه لکه چې تاسو ته معلوم دي د تقویم له مخې او د انتخاباتو د قانون په اساس باندې خپل مراحل طی کوي او په معین وخت کې کله چې دوی ته شکایتونه راورسیږي هغه پروسس کوي. دا دوه برخې لري، موږ ته شکایتونه یو د ولایتو په سطحه د کاندیدانو د طرف نه او یا د عادي اشخاص د طرف نه بر علیه د کاندیدانو بعض شکایت و اعتراضات مختصب شوي، هم په مرکز کې هم په ولایتو کې. د کله چې شکایت ثبت شي د مود طرز العملو په اساس هغه بیا ثبتیږي، تصنیف کیږي، بررسی کیږي، تحلیل او بالاخره د کمیسیون د غړو مخې ته ایښول کیږي چې څو فیصله او تصمیم باندې ونیسي. موږ معمولا د قانون په اساس دوه کټګوري تصامیم یا کمیسیونونه لرو، یو په ولایاتو کې په سطح چې هلته باید دا پروسه تکمیل شي او په ابتدایي شکل باندې په ولایاتو کې تصمیم ونیول شي. مګر متاسفانه له دې امله چې هغه لیست یو سل دوه نفره لیست د کمشنرانو چې د قانون په اساس مو ریاست جمهوری مقام ته وړاندیز کړی و، د هغه جملې نه فقط پرون 28 نفره منظور شول او مختر لیست د هغه راغی. د پته سوال کده چې موږ په هر ولایت کې درې کمشنران باید ولرو تر څو دوی قادر پدې شي چې تصمیم ونیسي د یوې قضیې، د یوې اعتراض او د یوې شکایت په ارتباط، تر څو عدالت او شفافیت په ټاکنو کې منځته راشي.
یعنی دغه مسلې ستاسو کارونه یو څه ټکنی کړي دي؟ بله،
بل شک طبیعی ده چې د قانون له مخې نه په ټولو ولایتو کې باید موږ دفترونه فعال وي، خو متاسفانه د دغه لیست او شتو نفرو د رسیدو سره سم موږ په کټ یو تدبیر ونی. فقط تدبیر هم دا و چې 500 تغاتو لوی ولایتو تدری درې تنه کمشنران ولیږو تر څو هلته قضایاوې چې لږ لوډ یې هم ډېر دی او رش هم ډېر دی د اعتراض او د شکایتو هلته دی وکړی شي خپل تصمیمونه د قضایو په ارتباط ونیسي، تر څو په مرکزي دفتر یعنی په کابل کې په دفتر باندې دغه فشار د کار لږ اندازه کم شي. ولې په دې چې نن سبا ټول د افغانستان ټول قضایاوې د انتخاباتو په ارتباط ټول مرکزي دفتر کابل ته راځي، نو طبیعي ده چې په کارو کې لږ څه سکتګي رامنځته کیږي.
او دغه کمشنران چې تاسو لیست جمهوری ریاست ته لیږلی وه هغوی تایید نه کړ، اوس به دا مرحله بیرته له سره شروع کوي؟ ځکه چې کمشنران خو تقریبا د نویو یا کمو زیاتو شاوخوا کمشنران چې نوي لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه مشکل سره مخ یاستئ، دغه مشکل اوس څنګه حل کوئ؟
دلته دوی خبرې دي، یو دا دی چې د مغه یو سل دوو نفرو د کاندیدانو یا د جملې نه چې موږ پیشنهاد کړو ریاست جمهوری ته، څلور دېرش د هغه د حقوق بشر د کمیسیون د طرف نه معرفي شوي وو چې متاسفانه ته تیرو ورځو پورې حقوق بشر هغه لازم اسناد چې ریاست جمهوری غوښتي وو د مخترونه لیګل تر څو چې موږ به ریاست جمهوری ته د ارزیابۍ لپاره ولیږو. نو نن سبا هغه څلور دېرش نفره مجددا په ریاست جمهوری کې یا په ریاست دفتر کې د څېړنې راندې راشي، کېدای شي یو تعداد اشخاص د هغه نه مخته بیا را معرفي شي چې بیا به د دوی نه هم کومک واخلو په ځینې ولایتو کې به د دې د وظیفونه د دې نه استحصال د وظیفې وکړو. خو بله امیدواري د موږ دغه ده چې د یو سل دوه نفر نه چې موږ ریاست جمهوری ته معرفي کړي د یو پړاو یو ویشت نفره را معرفي کړل، په څو پړاوو باندې موږ امیدواره یو چې د ټول یو سل دوه نفره معرفي شي تر څو ټول افغانستان کې فعالیت ولایات د موږ فعال شي دفترونه. نو امیدواره یو چې دا لړۍ دوام وکړي، اما په دې داسې موږ ته ځواب نه دی راکړل شوی چې مطلق هغه نور نه منظوریږي، صرف دغه تعداد د دې د ارزیابۍ نه تیر شوي او موږ ته را لېږلي دي.
او هدایت صاحب، یوه پوښتنه چې ولس سره مطرح ده، د اقل هغه چا چې ځانونه کاندید کړي او لیست نه وتلي دي، ابتدایي لیست اعلان شوی، هغه څوک چې وتلي دي د کوم پروسیجر له مخې به مخته ځي؟ په نهایي لیست کې چې کله اعلانېږي په څه شکل به بیرته دې لیست ته راځي که دغه مسله تشریح؟
په دې ارتباط خو موږ میکانیزمونه موجود دي، کله چې د یو چا په ارتباط اعتراض راغی یا شکایت راغی د کوم کاندید مورد کې په شعباتو کې چې تاسو غوښتي د نږدې ځبه هغه دفاتر او هغه سیستم هغه فلو د شکایت چې موږ ایجاد کړي د نږدې ځبه یې ووینئ چې چیرې ثبتیږي شکایت څه رقم څیړل کیږي او څه رقم تحلیل کیږي او بالاخره د کمیسیون د میز سر ته راځي دا سیستم به تاسې وګورئ ډېر یو منظم سیستم ورته په نظر کې نیول شوی په دې ارتباط هېڅ ستونزه نشته او د نورو شعباتو نه هم دلته کارمندان ځای په ځای کړي دي یعنې تقویتي ټیمونه هم جوړ کړي دي شکایاتو اعتراضاتو د څېړنې دپاره راغلو اصلي سوال ته دي چې خلک چې حذف شوي دي د ټاکنو د کمیسیون د خوانه د هغوی شکایت څېړل کیږي اصل د موږ دپاره دغه دی چې دغه ټول کاندیدان مستحق دي په دې چې په رای ورک په انتخاباتو کې یا ټول ټاکنو کې اشتراک وکړي دا یو اصل دی مګر دا چې کمیسیون د انتخاباتو د کوم دلیل او د کوم استدلال او د کوم سند له مخې دا خلک حذف کړي وي نو موږ به د کمیسیون د انتخاباتو نه پوښتنه کوو چې خپل قوي مستدل او قانوني اسناد راه کړي چې څو د دې تصمیم په کورسۍ کېني په غیر دغه نه دا خلک بیرته کېدای شي لسته شامل شي
او تر اوسه پورې دا کوم کسان چې په ټولو ولایتو کې استل شوي دي د لیست نه تاسو چې اسناد بررسي کړي کسان اوس به ډېر ضروري څومره کسانو امکان شته چې بیرته راشي
ښه د دې پیشبیني خو ډېره مشکله ده خو مجموع کې اوسله یو څلوېښت نفره فعلاً تر اوسه لیست تکمیل شوی چې دا حذف شوي دي د ملي شورا ته یا پولیسي جرګې ته کاندیدانو د جملې نه اما دا فعلاً ډېره ضروري چې ووایو چې هغه دي څوک په بیرته لسته شامل شي فقط هغه به اسناد څېړي د دلایل او مقابل جانب دلایل به لیدل کیږي پس دغه اما پیش بینی کیږي چې یو تعداد کې دایشي دوباره لسته شامل شي
او یو بل مسله چې دا کوم کسان چې اوس ځان کاندید کړي او نوم په ابتدایي لیست کې مشته دوی ته خلک څنګه مثلا که شکایتونه موجود وي په څه شکل راځي خپل شکایت مطرح کوي
د دې لپاره موږ یو ډیر ساده او ډیر یو بسیط سیستم په نظر کې نیولای کله چې څوک شکایت کوي هغه فقط د موږ دفاتر ته یا په ولایتو کې او یا په مرکز کې کابل ته مراجعه کوي یو فرم دی چې فقط د دې درې دقیقې دربار نیسي هغه کې د دې دغه شکایت درجیږي او تلاندې امضا اخیستل کیږي او دای رخصت کیږي او بالاخره هغه پروسس کیږي طبیعي ده چې د شکایت ثبت وخت کې د دنه اسناد هم غوښتل کیږي دلایل او مدارک هم غوښتل کیږي که د په دسترس کې وي نو ډېره ښه وي او که نه د شکایت د غیر مستدل وي او یا غیر مستند وي طبیعي ده چې هغه نه منل کیږي او د دغه اسناد او دلایلو په اساس چې شاکی را کوي بیا موږ مقابل جانب نه چې نن سبا عمدتاً زیات کمیسیون د ټاکنو کمیسیون ډېر د شکایاتو لاندې دی یا په اصطلاح اشتکالیه دی یا د هغه نه زیات شکایت شوي دي د شکایت ټول دی ته متوجه دي چې د یو سیستم په اساس به انشاءالله موږ تخنیکي او حقوقي ټیمونه په ګډه د ټاکنو د کمیسیون د تخنیکی شوبو او حقوقي شوبو سره یو ځای هغه اسناد چې هلته موجود دي څېړي او د دغه شاکیانو قناعت به فراهم کړي حتی داسې شکایاتو موږ ته ثبت شوي دي چې په طور د مثال یو کاندید په یو ولایت کې د اوس مسله ګروپونه لري غیر قانوني ګروپونه لري او همدا اوس خلک تهدیدوي امنیت او نظام ته خطر په دایمي ډول ایجاد کړی د دې قبیل نه هم شکایتونه موږ ته راغلي خو دا هغه شکایتونه دي چې د شکایاتو په کمیسیون پورې اړه نه لري د شکایاتو کمیسیون څنګ ته یو بل کمیسیون دی چې د مسله او قواو یا مسله او ګروپونو شتون او په هغه کې عضویت او په هغه کې قمانداني څېړل کیږي چې په هغه کې د وزارت دفاع امنیت ملي وزارت داخله او محلي ارګانونو ډیر با صلاحیت غړي شتون لري او رئیس د دې کمیسیون هم رئیس د شکایاتو د کمیسیون دی نو دغه د مسله قوا او مسایل او دغه غیر قانوني ګروپونو درلودل او د سلاو درلودل چې دوی بیا په قاچاق کلاس ولري دوی په غصب د مځکو کلاس ولري دوی په بشري نقضونو کلاس ولري او په جنایاتو کې دوی دخیل وي نو دا هغه موارد دي چې د بل زمیموي یا خاص کمیسیون چې جوړ شوی دی دغه د وظیفه جز دي دا مسله
یعنی هغه شکایتونه هم تاسو ته راجی کیږي تاسو به راجی کوي دغه
اجالتن چون هغه کمیسیون بل دارلنشان لري صرف دغه څلور غړي او یو رئیس لري نو د شکایتو د ثبت پروسه اجالتن د مود کمیسیون تاریخ نه مخته ځي د شکایتو کمیسیون تاریخ نه اما بیا کله چې مشخص شي چې دا د دې بورې اړه لري د تعرفر کیږي او د دې د تصمیم او د څېړنې لاندې نیول کیږي
او هدایت څه ویوه اندېښنه چې موجوده و د کاندیدانو یا انتقاد هغه دا و چې سیاسي مال د نفوس کیږي دغه مسله تاسو چې تر اوسه پورې کوم ارزونه لري څومره قابل د لمس و او څومره واقعیت سره اړخ لګوي
که تاسو هدف د دولت او د دولتي چارواکو وي نو شخصا زه د داسې شي شاید نه یم چې یاد کوم سفارش شوی وي یا د کوم تاکید شوی وي د چاپ مورد کې او یا د کوم خاص سړی متمرفي شوی وي او یا دا چې د چاپ مورد کې خاصه پاملرنه غوښتل شوی وي. زه د داسې شي شاید نه یم، موږ په ډېر مستقل ډول او په خپل واک ډول خپل سیستمونه، خپل همکاران او خپل دندې عیاري کړي دي. زه د داسې شي شاید نه یم تر اوسه پورې.
او څومره وخت کې به دا ستاسو د شکایتو د ارزونې پروسه دوام کوي او نهایی لیست کدی شي دغه پروسه لږ زره تشریح کړئ؟
دا خو د قانون په اساس باندې د ولایاتو کې هم 15 ورځې د بررسۍ او د څېړنې لپاره لرو، د شکایتو او د اعتراض د څېړنو او د تصمیم نیول لپاره بیا 15 ورځې په مرکز کې لرو، یعنی دوه مرحلې دي د مختصمیم ټول. نو اوس چې په ولایاتو کې اکثرا موږ د فاتر فعال شوي یا فعال نشول یا دا چې کمشنران هلته توظیف نشول، ادې مانا دا شوه چې د ولایاتو وظایف هم باید په کابل کې اجرا شي، یعنی تصمیمونه دلته ونیول شي. نو د ولایاتو وخت چون دلته په کابل کې فشار او لور د کار به حد زیات شوه، یعنی د ولایت د څلور درش ولایت کار هم کابل ته راغلی، نو موږ ناګزیره د ولایاتو وخت هم موږ دلته استفاده تي وکړو، یعنی 15 ورځې او 15 ورځې چې په خپل مرکزي دفتر صلاحیت لري قانون له مخې هغه نه موږ استفاده وکړو، چې پس دوی میاشتې نه موږ کولای شو د لیست یا د نوملار په ارتباط خپل نهایی نظر ورکو او کمیسیون د انتخاباتو هغه بیا اعلان کړي د قانون په اساس باندې.
او دومره فشار کې فکر کوي چې حق په حقدار ته وسپارل شي او هغه څوک چې شکایت لري د هغه شکایت ته به په سم شکل رسیدنه وشي؟
دلته داس دی چې د ډیر منظم عملیاتي پلان د دې لپاره موجود دی، د دې لپاره کارمندان توظیف شوی دي په سیستماتیک ډول، یعنی داسې په مرحله ای ډول دا کارونه سنجول کیږي، لکه ډیر یو منظم سیستم د دې لپاره موجود دی که تاسو وختي و هغه بخش ته ورشئ، هغه باندې نږدې ځای وګورئ چې په ډیر منظم ډول یوه مرحله بیا بلې مرحلې ته شکایت ځي او بلې مرحلې ته په سیستم په دغه منظم ډول راځي د کمیسیون د غړو مخې ته او هغه په ارتباط هم تصمیم دادی چې انشاءالله بیا به تصامیم د مطبوعاتو او د مدني ټولنې حتی احزاب هم که علاقه ولري بیا به دغه په مخ کې تصامیم اجرا نیول کیږي او ابلاغ کیږي.
هدایت صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې تاسو د شکایتو د کمیسیون د کمیشنر په توګه باندې، یعنی ډیر مسؤلیت هم په اوس مرحله کې د انتخاباتو د پروسې تاسو سره جي کیږي، عمده او لوی اندېښنه مو څه ده؟
ښه، زه یو شینه لږ اندېښنه لرم. جالتن کارونه په نسبي ډول دا د افغانستان امنیتي وضع ته، د ټولنیزو مشکلاتو ته، دې ته په کتو سره لږ د اندېښنې وړ موضوع دا ده. یو هم دغسې فرهنګي مسله ده یا دغسې یو عادت شوی د ډېرو څو انتخاباتو نه په کتو سره. متاسفانه موږ حدودا په ملي شورا ته یا ولسي جرګې ته 2000 نفر نه څه کم زیات کاندیدان لرو. موږ په مجموع کې 250 نفر هلته کرسۍ موجودې دي. د متباقي طبیعي ده چې هغه هلته نه کامیابیږي او لاره نه مو پیدا کوي. د اندېښنې وړ ځای دغه دی چې دغه متباقي خلک به لږ څه ناراضه شي او د دې نارضایتي کله کله د تیرو انتخاباتو ته په کتو سره کیدای شي کله کله لږ لانجمن شي. ولې په دې چې په افغانستان کې عادت دغه سې دی چې ته یو چاته چې ووایې چې ته دغه پروسې ته د لاره پیدا نه کړه، نو بیا هغه ناراضه کیږي او هغه بیا ماجرا ایجادوي، یو دردسر جوړوي، یو ټولنیز مشکلات رامنځته کوي. دغه لږ د اندېښنې وړ ده. خو زه په دې عقیده یم که ټول انتخاباتي شریکان لکه دولت، لکه بهرني ټولنه او داسې مدني ټولنه، خپله کمیسیونونه او ملت ټول په یو ښه ذهن باندې، په یو ښه نیت باندې دغه پروسې ته ورداخل شي او دغه نتایج ومني په واقعي ډول، زه مطمئن یم چې دغه ټاکنې به د افغانستان دپاره د ثبات، ترقی او هوساینې لامل شي انشاءالله.
انتخابات شکایتونو د کمیسیون کمیشنر څارنمل غلام دستګیر هدایت، ډېره مننه چې وخت مو راکړ.
سلامات انشاءالله.